سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان په خاني ولسمشر حمید کرزی او زلبیاد طالبانو پر حکومت غ کړای دی چې ژره تر ژره د انجونو پر مخ د خونځي او پانتونونو دروازې پرانیزي او کارته د خزو د بیرتستنی دوه زمينه برابر کړي. خغلی کرزی په خپل فیسبوک کې د دې غوښتنې ترڅنګ لیکلي دی چې سپوږمۍ ته د هند د چندریان 3 فضایي بیړۍ بریالی ماموریت د هندي ساينس پوه میرمن ریتو کرچال ریشتواسری په مشرۍ ترسره شو. د پخواني ولسمشر په وینا د هند د ستر پرمختګ عمل تعلیم او علم ته توجوده د هند فضایي بیړۍ چندریان 3 د چهارشنبه په ورځ د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې کیناسته. طالبانو د ایران د تسنیم اشانس فوټو ژورنالیست محمد حسین ولایتی له بند خوشی کړ. د ایران تسنیم اژانس وایي چې د طالبانو مرستیال ویانت بلال کریمی د ولایتی د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې ولایتی تیر شپه آزاد شو او په کابل کې د ایران سفارت ته سپارل شوی دی. ولایتی تیر اونۍ د شنبه په ورځ هغه مهال ونیول شو چې د کابل له هوایي ډګره بیرته ایران ته روان و. نن سهار وختي په مسکو باندې د بيپلوټ الوتکو د بریټ خبر ورکړ شوې دي. د روسي تاسو دولتي خبري اژانس خبر ورکړی دی چې د دې بریټ لامل د مسکو په دري اصلي هوایي ډګرونو کې د دوه ساعتونو لپاره الوتنې بندې شوې وي. د مسکو خاروال ویلي دی چې یو ډرون الوتکه د مسکو د انټرنسکی په فضا کې نسکور شوې ده. دا سیمه د کرملین د الویدیس په 50 کیلومتر کې پرته ده. دا څلور هیوادونو ستورمزلی نن د نړیوال فضایي مرکز په لوري روان شول. دوی به د سپیس ایکس سپوږمکۍ په مرسته سبا مدار ته ورسیږي. دا کسان به په فضایي مرکز کې د څلورو نورو فضانوردانو سره یو ځای شي چې د مارچ له میاشتې راهیسې هلته تیره دي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو مرکز یو غړي نن له یو ډنمارکي، یو جاپاني او یو روسي سره یو ځای په فلوریدا کې له کډني فضایي مرکز څخه د فضا په لور روان شول. دا نومړی ځل دی چې فضا ته د څلورو مختلفو هیوادونو اتباع یو ځای سفر کوي. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ دریم سیالي نن پیل شوې ده. تر اوسه د پاکستان لوري دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او تر دې دمه ټول ټال درې نوي منډې شوې دي او 20.4 اور دی. دغه سیالي د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره کیږي. په نننۍ لوبه کې د افغانستان لپاره ګلبدین نایب د اسمت الله مرزي او فرید ملک د اکرام علي خیل لپاره ځای لوبه کوي. دغه راز په پاکستاني لوبډلې کې هم څلور بدلونونه شته دي چې نسیم شاه، حارث روف، افتخار احمد او اسامه میر ته دم ورکړل شوی دی او پرځای سعود شکیل، محمد نواز، فهیم اشرف او محمد وسیم ته په لوبډله کې ځای ورکړل شوی دی. د دې لوبلړۍ دوه سیالۍ وړاندې پاکستان ګټلې وی. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاته کړې دي چې افغانان لا له وړاندې ورسره مخامخ وو. په دې اړه درته وړاندې په خبرونه کې راپور لرو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي چې افغانستان کې د ښځو له حقونو سرغړونو ته د پای ټکی کیږدي. اړه هم درته ورسته جزئیات لرو. د به هم را سره ووري چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وجهي پروګرام یونیسف د پلیو د پروګرام پیل کړی دی. خو د دې پروګرام مسؤلین شکایت کوي چې ځینی خلک ورسره د پلیو واکسین په تطبیق کې مرسته نه کوي.
داسې سخت داسې خلک ستاسو هغه نه وړي خپل ماشومان واکسین کړي. د منځ تبلیغات تر تاثیر لاندې راغلي وي.
کونړ ته به هم ورشو چې حال څه نجران شکایت کوي چې د پخا پرځلۍ بازار سو شوی. څه
خندار نه هم دغه شانتي دی. بامیان نه دی خوند ننګرهار کابل دې زینو سره خلک ډیر زیات بارات لري او خلکو اقتصادونه ډیر زیات خراب شوی دي. هغه نشي کولای چې نه لږی وزن ډبل بیټ والی یا بل سوادي
په ډېر هم در سره پول روشه د سنگاپور د ټکنالوژي پانتون چلونکو د لیزنولو لپاره د سی بیټری جوړې کړې دي چې د انسان د سترګو په اوښ کو چارج کیږي. چې دا بیټری به څه ډول کار کوي وروسته به درته جزئیات درکړو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي چې افغانان لا لوړاندې ورسره مخ وو. دا دغه ماموریت پر وی پاڼه د تیرې ورځې په خبره شوې لمه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حل کې مرسته او افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتونو یو بیرنې نمرې توپ دی. په لمه کې راغلي دي چې د خزو په کار د طالبانو د حکومت محدودیتونه د مرستندوی موسسو هغه پیاوړتیا کم کړی دي چې ځانمن افغانانو ته مرسته رسوي. په همدې حال کې اوس مې ربي وسله افغانان هم وایي چې نړیوالې بشري مرستې بندېږي نو افغانان به نور د سخت اقتصادي مشکلات سره مخ شي. تفصيلي په دې راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د خزو په کار د طالبانو د بندیز پریکړې د مرستندوی موسسو هغه ورتیاوي کمی کړي چې ځانمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. په دې اعلامیه کې چې 13 ورځ دغه ماموریت په ویپاڼه خبره شوې راغلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړي چې افغانان لا لوړاندې ورسره مخ دي. متحده ایالاتو په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاري او سازمان ترمنځ د افغانستان په اړه د عمومي غونډې له پریکړلیک هرکلی کړی. د طالبانو حکومت تیر کال په نادولتي موسسو کې د خزو په کار بندیز ولګو چې لامل یې په ډیر شمیر مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل. د بهرنیو موسسو دغه محدودیت دغه کورنیو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې چې لاله وړاندې ژوند په بهرنیو مرستو متکی وو. د جلال آباد ښار اوسیدونکو سمسور چې د واټ په سر د مزدوري په تمه ولاړ دی وایي بیکاری زیاته شوی او که بهرنۍ مرستې لا محدودېږي د دوی ژوند بل سخت او ستونزو سره مخ شي.
دا اوس هم نو تاسو وګورئ چې چوک ته په صلاح او خلک راځي د مزدوریانو لپاره داسې څوک نشته چې هغوی د کار لپاره دوی بوزي د خپله روزمره هغه مزدوري پیدا کړي. نو که چېرته دا نړیوال به مرستې هم بندې کړي دوی بېخي له غټ نورین سره مخامخ شي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو احمد جاوید ازادي راډیو تویل
بیروزګاری زیاته ده، کار نسته، خلک بیروزګاری لوجه حتی خپل اولاد خرڅوي. نو دلته ورس په ورځ غریبان خیرات خوران زیات دي. نو موږ سره خپل کومک کوي چې موږ د هغه سختۍ نه ووځو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوي. د روانې میلادي میاشتې په 11مه نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو کمیدل او د خزو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. په راپور کې راغلي وو چې د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکي کې له نورو ستونزو سره مخ کېدونکی دی او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د لومړیو میاشتو په څیر به اقتصادي حالت څه ناڅه خراب شي. په راپور کې راغلي وو چې د دې هیواد اقتصاد په اوس وخت کې تر ډیره په دې پورې تړلی چې آیا له افغانانو سره نړیوالې مرستې په یو ځل کمیږي او که د وخت په تیریدو سره به د مرستو کچه کمه شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 100 کورنیو نه د خوړو لپاره کافي توکي نه لري او شاوخوا 40 میلیونه وګړي د شپې په لوږه ویده کیږي. ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقتصادي ناورین راپورونه ورکړي او ویلي دي کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو په دې هیواد کې به انساني ناورین رامنځته شي.
راپور کې موږ اوریدل چې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت ویلي و په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي چې افغانان له وړاندې ورسره مخامخ وو. بل پلو بیا د بشري حقونو د څار سازمان وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. یاد سازمان تېر چهارشنبې د هغو 3 شپېتو نجونو د سفر مخنیوي ته په اشاره سره چې د لوړو زده کړو لپاره دوبۍ ته روانې وي په فلیکس پانی په خوني ټوئیټر کې په ډیره لیکلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ترڅنګ د 2022 کال د کانکور ازموینه کې هم جنو ګډون نه درلود. تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان دوبۍ ته د زده کړو لپاره د هغو 3 شپېتو افغانانو جنو ته تک د مخنیوي په حق له د اندېښنې په خودلو سره وایي نړیواله ټولنه باید ډېره هڅه وکړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د ښځو له حقونو څخه سرغړونې پای ته ورسوي. یاد سازمان د شنبې په ورځ په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې د هغو درې شپېتو افغان نجونو په سفر بندیز چې د لوړو زده کړو لپاره دوبۍ ته روانې وې د ښځو له حقونو سرغړونه یاده کړې. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار دې موضوع ته په اشارې سره په خپل ایکس پاڼه کې پوښتلي چې نړیواله ټولنه به کله په جدي توګه د افغان نجونو تر څنګ ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د اګست په 23مه د طالبان حکومت درې شپېته ښځینه محصلینو ته چې د بورسیې له لارې د خپلو زده کړو د دوام لپاره دوبۍ ته تللې د تګ اجازه ورنه کړه. له بلې خوا د 1402 کال د کانکور ازموینه د جمعې په ورځ د نجونو له حضور پرته پای ته ورسېده. دا ازموینه په 5 دورو کې ترسره شوه او یوازې نارینه زده کوونکو په دې ازموینه کې د ګډون چانس درلود. یو شمېر نجونو چې غوښتل یې د کانکور ازموینه کې ګډون وکړي وایي چې له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام دوی نهیلي کړي دي. یو له دغو نجونو فرزانې سخي ازادي راډیو ته وویل:
خیلی آرزوها داشتم که در آینده یک دکتر لایق شم. البته در این سال که گذشت
ما هیله درلوده چې ډاکټره شم. په تیر کال کې مې غوښتل چې د کانکور ازموینه لپاره تیاری ونیسم څو خپل د خوښې څانګې کې زده کړې وکړم. خو دا دوه کلونه موږ ته د ډېرو کلونو په شان و. ډېره خواشینه کېږم څه مو غوښتل او څه وشول. شاید دا یوازې زموږ ګناه وي چې ولې نجونې پیدا شوي یو.
چی میخواستم چی شد؟ چون گناه ما همی بوده که دختر به دنیا آمدیم.
یوې بلې نجلۍ مریم رسولی ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو څخه دوه کاله تیریږي او له دې سره د راتلونکي لپاره د دوی هیلې له منځه تللې.
امید، انګیزه، هدف.
د نجونو په منځ کې هیله، انګیزه او هدف له منځه تللی. هغه شور او شوق چې پخوا د زده کړې لپاره و اوس پیکه شوی. زه چې کله له نجونو سره غږېدم ټولې ناهیلي شوي دي. وایي که کوم روزنیز مرکز کې هم زده کړې وکړو ګټه نه لري، ځکه ښوونځي او پوهنتونونه چې نه وي دا مرکزونه ګټه نه لري.
وقتی مکتب نباشه، دانشگاه نباشه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښځې او نجونې عزت او درناوي سره د ژوند کولو وړ دي. نوموړي زیاته کړې چې د دوی د اساسي او بشري حقونو د ټینګښت لپاره به له خپلې مبارزې څخه لاس وانخلي. د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې یو شمېر بندیزونه وضع کړل. طالبانو وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او له هغه وروسته یې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته له تلو هم منع کړې. په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې د کار، پارکونو او لوبغالو ته پر تګ او له محرم پرته پر سفر بندیز نور هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو لګولي دي. که څه هم د بشري حقونو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار د طالبانو دغه پریکړې له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې او د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې، خو د طالبانو حکومت ادا کړې چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او دا غبرګونونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس به غزنی ته ورشو. د غزنی ګڼو اوسیدونکي وایي د رواني فشار، ناسمې غذا، بیکاری، غریبۍ، ټولنیزو او هر اړخیزې ځورنې له امله د هیرې ستونزې ورته ډیره شوې ده او له دې سره یې د ژوند چارې ټکنې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دی د هیرې په اړه د یو رنځور کس کیسه کوي.
یو یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و. اتوته چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډیر زر هیریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وایي چې دغه مرض د څه وخت راهیسې درته پیښ شوی ده. له مریض نه وایي دغه مې هیر واتي. ورته وایي چې دغه ده چې کوم مرض.
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنیګڼو اوسیدونکو وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هیره سخته زیاته سوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هیرې د مخنیوي درملنه وکړي، خو ښه سوي نه دي. شاوخوا 30 کلن واحد الله وایي نه یوازې دا چې زما بلکې د سخت ډیرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګری د هیرې کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هیره سوي او دای په سیګرځيږي.
ولا دغه مرض ته نه مانه بلکې ډیرو ځوانانو پیدا کړی، لار ځوان سره مخ کیږي دوی وایي چې د هیرې مرض مزیات شوی. د یو ورځ یو ډاکټر کور ته بولی ولو سر راووتو کلی جنو راکو د موټر سخت ډیر وګرځېدو، یو ساعت دوه ساعته ماتلس. بلور چې ګورو ډاکټر د باندې راوتلی موټر یې چلان کړی، د موټر بیرته راکته سوی د په کلی پسې ګرځېدو چې زما کې د چیز ده کنه. خلک ته دې دغه ستونزه کې ګیر دی.
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري، خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیره ورځ مې ورور د دې مصاله هغه د دې مصاله کاروبار کوي، خار خو تلم وای دغه مصاله به یو چاته ورکی موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنه مغه مصاله مې ورته تسلیم کړه، ورور مې ته وویل چې 2500 افغانۍ به مشره وخت. کله چې مې مصاله ورته تسلیم کړه، نور په خپل مخ ورچ رالم. ورور مې زنګ راته وکوي مصاله تسلیم کړه، مالوه وای نو پیسې دې نه دي ورچ راخیستي، مالوه ولا پیسې مې نه دي راخیستي، وویل مال هیرې مې شوې. بیرته ورلم، کله چې ورنه موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده، مال زوی مړی پیسې دې نه کړی، ولادې ما مې هیرې شوې.
دا چې په غزنی کې ګڼ اوسیدونکي دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي، نو ډیری روغتیا پالان هم په دې باور دي چې د خلکو هیره زیاته سوې ده. د کمزور اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخته ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هیره ورسره زیاتېږي، او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوې دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د عامه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکټورونه په دې کې رول لري، چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازنې غذا نشتون ده، او د دې تر څنګ ټولنیزې رواني ناخوالې د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کړي، او په پایله کې د هیروالي ستونزه له سړي سره دایمي مل واوسي.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي، او وایي له دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کېږي.
اوس به وی نړیوالې موضوع ته تم شو. د روسیې په پلازمینې مسکو کې نن د بیپلوټ الوتکو د برید له امله په دریو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې دي. تر دې وروسته روسي ځواکونو د اوکراین په خارکیف سیمه کې د جګړې په نوموړې کرښه کې پر اوکراینی ځواکونو فشار زیات کړی دی. احمد شیبر را سره په سټوډیو کې د شیبر صاحب له تاسو جزئیات اورو.
مننه فرید جانې. د روسیې په پلازمینې مسکو باندې د بیپلوټ الوتکو د برید له امله الوتنې ګډوډې شوې دي. د حمله نن سهار وختي وشوه. د روسي تاس دولتي اژانس ته خبر لمخي د دې حمله له امله د ماسکو په دریو اصلي هوایي ډګرونو شيريمي تووا، ديموتي دووا او ونوکوفوا کې الوتنې د 2 ساعتونو په مخه وځندول شوې. د ماسکو شاروال سرګي سوبينين وای چې یو درون الوتکه د ماسکو د اترينسکي په فضا کې نسکوره شوه. د سیمه د کرملن د لویدیس په 50 کیلومتر کې پرته ده. د بی پیلوټ الوتکه د بریډ یو ورځ وروسته تر دی وشو چې د روسي له لوري د کریمیا اشغال شوی ټاپو وسمو په ګډون د روسي دننه د بی پیلوټ الوتکو بریډونه وشول. د روسي دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د څلور پټ ساتونو په ترڅ کې دریا بیا ډرون الوتکه لمنځه وړي دي چې له دې ډلې 240 د کریمیا ټاپو وسمو پر سر وشتلې دي. بل لورته د روسي ځواکونو د 10 عمل دن د اوکران په ختیځ کې دوه ملکيان وشل شول. د خارکیف والی اولی سینهو بوفوویل چې دا دوه تنه د پودولی په کلی کې چې د خارکیف ختیځ ته پروت دی په یوه کافي شاپ کې وژل شوی دی. وروسته تر دې چې اوکراین د 2022 کال په فبروري کې په ټول اوکراین بریټ وکړ د پودولی کلی ونیو، او دا سیمه په سپتمبر کې بیرته اوکراینی ځواکونو ونیوله. روسی ځواکونو په روسي اونیو کې د خارکیف د لومړی کرښې د ماتولو هڅې زیاتې کړې دي. اوکراینی ځواکونه وایي چې جګړه سخته شوې ده، خو لا هم دوی توانېدلې دي چې لومړی کرښه ټینګه کړي.
ډیره زیاته مننه احمد چې بر وچا د اوکرين د جګړې د روسي جزئیات نه خبر کړو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازم همکاري کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي، د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې له همدې عمله دوی ډیر ځله د سیمې له مخاورو او علماو مرسته غواړي.
بلابې دوستون سره مخ کیږو دا سخت دا خلک ست چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي. هیڅ دلیل او منطق نه مني. هلته به موږ له مخاورو کسانو له علماو مرسته ځینو سیمو کې دا ستوندې چې من دی پلرونه خپل ناروغ ماشومان نه واکسینوي. حال دا چې ناروغ ماشوم لپاره واکسین ډیر اړین په ځینو سیمو کې خلک نه وي زیږېدلي ماشومان په لومړیو ورځو دومره وخت لپاره له کوره نه راو باسي. هغه دودیزو مسایلو په اساس باندې ساو کې دا خلک مسته چې هغه د ځینو مذهبي د لایلو په اساس باندې واکسین نه کوي. یو بل هم د ستونزې ماشوم په کور کې نه طيب اصلره مورز به ورزي ک کور تر غلې ورسون سبب وي نو هغه واکسین نه وي.
یو شمیر واکسیناتوران هم دغه موضوع تاییدوي. وای خلکو ته د دوی د ماشومانو د ژغورلو لپاره ورونه ورټکوي خو څوک ورته نه خلاصوي. واکسیناتور حشمت اوریا خیل ازادي راډیو ته وویل
د هر کور ته تکول او د غوی راضی کول د مشکله کار ده. هاو دا ډیره مشکله خبر ولا مخته ډیره کورونا ته به ترمیم کوي سید رضا نوازی بیا د غوی راضی کول قانې کول ډیره سخت کار ده.
دا څرګندونه داسې محل دی چې د تیر دوشنبه په ورځ د زمری په دیرشمه نیټه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې څلور ورځې دوام درلود. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین وایي اټکل شوی چې په شپږو نورو ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنګان او روزګان کې دغه واکسین د روان دوشنبه په ورځ د سمبولې په شپږم نیټه پیل شي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې دا واکسین د کمپاین په دې پړاو کې چې په ټول افغانستان کې ترسره کیږي د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکاري به څه باندې 11 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغي وژغوري. دا ویروس مهم عصبي رشتې زیانمنوي کوم چې په ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګوزن لامل ګرځي. خو یو شمیر خلک او د سیمه مخاور وایي دوی په دې برخه کې لازمه همکاري کړي او لنور هم ورته هیله لري. د کابل ښار د اووم ناحیې د اتم گذر وکیل محمد رامز عمری ازادي رادیو ته وویل
ما به مردم ابلاغ کردیم.
مو خلکو ته د پولیو واکسین ابلاغ کړ چې خلک د پولیو واکسین خپل ماشومان ته تطبیق کړي چې د پولیو له ناروغي په امان کې وي. مو هم خپل او هم د ساتامي کارکونکو چې صحیح ترزي خلکو ته ابلاغ کوي. د مسجد امامان هم د برخه کې مو سره همکاري کوي.
ابلاغ مې
د کابل اوسیدونکو نایده چې تازه تیر اونۍ خپل لور د پولیو ناروغي په وړاندې واکسین کړي وای دا واکسین ډیر مهم دی او باید کورنۍ په وړاندې بې غوري و نه کړي.
پولیو همیشه په اروزایو کې ورکل شي ماشومان ته د دې په خاطر باندې چې موږ ماشومان ورته ضرورت لري. پولیو واکسین ورکول په قصه کې دومره خلک نه وو او هغه وو چې بعضی اطفال فلج کېدل. دولت نه خواهش لرو چې ډیره پاملرنه ولري د ماشومانو پیسې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شایما هم وايي واکسیناتورانو سره همکاري کوي. نوموړي وايي باید د واکسین ټیمونه لري پرتو سیمو ته هم ورشي چې ټول ماشومان واکسین شي.
زمنګ ماشومان ته وخت وخت پولیو واکسینونه کیږي. موږ ډیر خوشاله استو چې زمنګ اولادونه دي نو د فرج نه پامنوسی. ما یو سلور کلن زوی ده او یو می درې کلن لور ده. نو د دې لپاره وخت په غو واکسین کومه. نو زه متوجی مده ته منګه د دولت نه دغه تقاضا لرو لری فرتو سیمو د غوی لپاره باید هم واکسین ورسیږي.
خلکو ته د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوی د پروګرامونو په تړاو مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه دی چې په افغانستان کې سخت کال د پولیو ټولې 15 پیښې پاکستان سره په سرحدي ولایتونو ننګرهار کې ثبت شوې دي. دا پیښې د دې ولایت په بټي کوټ، کوټ نازیان، بهسود او دور بابا ولسوالۍ کې په پرله پسې ډول ثبت شوي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو یا د ماشومانو ګزان پکې محو شوي نه دي.
اوس به کنر ته ورشو چې نجاران د خپل کار د پیکوالي شکایت کوي.
څلور څلوېښت کلن اجاز الحق څټکې او څولې پلاس د ډبل بیډ په لرګي کې کندنکاری کوي او پکې ښکلي ګلان کاږي. وایي له لرګیو دروازې، کړکۍ، ډبل بیډونه، میزونه، چوکۍ او نور شیان جوړولی شي، خو په هیواد کې راغلي بدلون سره یې کارونه په نشت حساب دي.
کاروبار خو نسبتا دغه د ملک حالات چې ګډوډ شوي دي، دې سره کاروبار هم پټه پاتې دی. څه خاص دونه څه نشته دی. د دې نه مخکې چې وخو ډبل بیټ دروازې شدارې خلکو اقتصاد خو کورونه جوړېده، ودونه کېده، سامان به خرڅېدو، دوکانونه ځینې کاریګرو پرېخوسته، خلک کار نشي ده کولی، وضعیت خراب دی، هم خپله خرچه نشي ده کولی، کار به څه و.
دلته یوازې اجاز الحق د کاروبار له کمزورتیا شکایت نه کوي، بلکې هر یو ترکان ورته ستونزې ګالي. عبدالوهاب په خپل دکان کې لرګین پتنوسونه، د اوبو جیکونه، ګیلاسونه، کاغذدانۍ، د کورونو او دفترونو لپاره نور زینتي سیزونه جوړوي. وایي
دکان مې دی د نجارۍ، چې دې کې دا مې ودانۍ شوې، پتنوسونه، دغه شانتې خندانۍ، سګرتدانۍ، د سوې کاسې شوې، دغه لرګینه، دغه سامان جوړوم. تقریبا دا شپږ اووه کالم کېږي چې دغه ته یو کار زمینه هم برابره کړې ده او کار کوو. ډېر خلک به راتلل او دا مې ودانۍ پتنوسونه دا شونه به پخول وړېر دی. دغه شانتي نه نور د بلکېسته خندار نه هم دغه شانتي د بامیان نه دې خوندې ننګرهار کابل دې ځایونو سره خلک ډېر زیات به راتلل او خلکو اقتصادونه ډېر زیات خراب شوي دي.
عبدالوهاب راته وویل پخوا ورسره په دکان کې شپږو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابره شوې وه، خو اوس یوازې دوه کسان ورته پاتې دي. د ترکانانو په خبره چې په کارونو یې دوو شیانو بد اغیزه کړې، یو په هیواد کې روان اقتصادي بحران او بل نورو ولایتونو ته د پخو موادو پر انتقال بندیز دی چې دوی ستونزو سره مخ کړي دي. ترکانان له اوسني حکومت غواړي چې بیروزګارو کسان ته د کار پیدا کولو هڅې وکړي او همداراز دې د دوی پر لاسونو جوړو شوو شیانو ته د انتقال اجازه ورکولو ترڅنګ بازار هم پیدا کړي. په کونړ کې چارواکي بیوي مشرانو هڅې پیل کړي چې شته اقتصادي ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي او همداراز له کونړ د پخو موادو انتقال ته هم داسې لاره برابره کړي چې هم ورسره د نجارانو کار روان شي او هم د ځنګل وهلو مخنیوی وشي. په کونړ کې ترکانان په داسې حال کې د کارونو له کمزوري حالت شکایت کوي چې په هیواد کې راغلي بدلون او نړیوالو بندیزونو د افغانستان اقتصاد کمزوری کړی او ډیر خلک مشکلاتو سره مخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د امارت یو کارکونکی یم. زما له ټولو طالبانو څخه دا خواهش تل مصرانو څخه چې دغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کم ګڼه ګوڼه او کم بدل دغه لغړیانو یې شه ده، هیله ده چې دا دوی غور وکړي، ځکه چې د دې له وجې څخه مریضانو ته او زنانو ته او کوچنیانو ټول ته تکلیف رسیږي او دونه بد آلی شي د پاکستان د حکومت په انکاری سره چې نور تر دې باید بالا مسلمانان نه بیزته کیږي او نه بیزته سوي دي. الله پاک دې کړي زما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسو ټول اوریدونکو ته ورسوي. والسلام.
سلام تاسو کارکونکو ته دغه پیغام کز موږ نشر کې ایران کې موږ سره ډیر ظلم کیږي او موږ پاس زه خپله شخصا پاسپورټي راغلم، ډېر خلک دي زموږ پاسپورټي راځي
اوس پاسپورت نه نه چلیږي پاسپورت ورته پاسپورت چورکه درته پاسپورت په دغه افغانستان مخه اینجا نه مخه یا د ویزاش کی چلیږي نه دا راکاز منګه ته مقامات پر ورسوي کوشش وکړي و ډیر ظلم روان دي.
السلام علیکم د ازادي رجه ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. ستاسو در ډو څخه موږ د مخکې د بندیدو ډیر صبر خمنو نو اوس موږ د حکومت چارواکو څخه دا هیله ده چې ستاسو راډو برته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خبرونه خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي. موږ اوس داسې یو لکه کارنه یاړند چې نو موږ غواړو چې برته ستاسو راډو یې لاسي.
تاسو دا راډو زه د شپږو نا ورما مخکې په پاکستان کې او اوس افغانستان لراغلی او د شپږ کال مې کې چې افغانستان لراغلی دلته ستاسو دارا دو ما ورې دل د اف ام د سپونه خو هغه به بدبختانه چې بند شول اوس په لړنو سپو کې به نه ورې دل کیږي او کو صدقه کیږي خو دغه واتس اپ ته لارې مونږ لږه او کوي په د انټرنیټ هم ډیره کمی خو ځکه نه کله بس انټرنیټ فریکو او هغه د لارې نه د خبرونه اورو
دوی منی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه د افغانستان په خاني ولسمشر حمید کرزی او زلبیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځي او پانتون دروازې پرانیزي او کار ته د ښځو د بیرته ستنېدو زمینه برابره کړي. ښاغلي کرزی نن په خپل فیسبوک دا غوښتنه کړې ده. طالبانو د ایران د تسنیم خبري اژانس فوټو ژورنالیست محمد حسین ولایتي له بنده خوشې کړ. د ایران تسنیم اژانس وایي چې طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی د ولایتي د خوشې کېدو خبر ورکړی دی. روسیه نن سهار وختي په مسکو باندې د پیلوټ الوتکو د بریټ خبر ورکړی دی. د روسیې تاس دولتي اژانس خبر ورکړی دی چې د بریټ لامل د مسکو په درې وسلي هوایي ډګرونو کې د دوه ساعتونو لپاره د الوتنو پرمخ میدانونه تړل شوي وو. د څلورو هیوادونو ستورمزلې نن د نړیوالې فضا په مرکز په لور روان شول. دوی به د سپیس ایکس سپوږمکۍ په مرسته سبا مدار ته ورسیږي. دا کسان به په فضایي مرکز کې د څلورو نورو فضانوردانو سره یو ځای شي چې د مارچ له میاشتې راهیسې هلته دیره دي. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ دویمه سیالۍ روانه ده. تر اوسه د پاکستان لوري دوه لوبغاړي اوټ شوي دي او د منډو اندازه یې هم تر هغه د مچې ما کتلې وه یو سلو دوه و تر رسیدلې وه. دغه سیالۍ د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به دا مطالب واوري. ملګری ملتونه وای بشر دوستانه مرستو ته د ډیری ارتيال عمله د بدیلی معیشت پروګرام ځانمن سوې دی.
They need something else to know.
بازګران د خپل خوړو او درملو رانیولو او دغه ډول د کورنۍ د اړتیاو پوره کولو لپاره بدیل کښت ته لري.
دا چې څه ډول نشئی مواد د انسان غیرت ته ستر ګواښتي په دې اړه مو له ارواپو ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
هغه مرکز چې کوم په مغز کې دی او د غیرت احساس راپاره دغه اکثره د نشئی توکو په واسطه د منځ ځي او بالاخره د غیرت د کمیدو او یا بیخي د منځ تللو سبب کیږي.
د ډاکټر سید جلال په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله فکری تمرکز نه لرم.
بد حالت راغی چې خپله داسې کوشش کوم چې زه باید د جامع لرې اوسېږم. حال دا چې د یو ډاکټر یا د یو صحي مسلکي نفر وظیفه ده چې د جامع په منځ کې پاتې شو خلکو ته د خدمت ملګر وګرځي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ستا له کوره څخه به څوک خیر یوسي؟
ولې خورې، موږ څه بد در رسولي دي چې داسې خبرې کوې؟
بدله څنګه دي؟ تا غوښتل چې خپل زوی ته زما لور وغواړې.
اول دی خلو وو وره پو بو پری مینجا او بیا زما د زوی نوم واخلا پوشی کنه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې بشر دوستانه مرستو ته د ډیری اړتیا له امله د بدیل معیشت پروګرام زیانمن شوی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وایي د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د دې سازمان پام بشري مرستو ته اوښتی او د بدیل معیشت پروګرام د پخوا په پرتله محدود شوی دی. په افغانستان کې بزګران د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله شکایت کوي او وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او په راتلونکي ژمې کې به یې ستونزې نورې هم ډیرې شي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د 2022 میلادي کال د لومړۍ څخه بیا د دې کال د جون د میاشتې تر پایه پورې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د کوکنارو د بدیل کښت د پرمختیایي پروژو لپاره یوازې 15.8 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي. په کابل کې د یو ان او ډی سي دفتر وایي دوی په دې پیسو یوازې له 14,000 بزګرو سره مرستې کړې چې 30% یې ښځې نه دي. ملګري ملتونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره غذایي موادو ته اړتیا ډېره شوې ده. له همدې امله د بدیل کښت په برخه کې پرمختیایي پروژې 2 برابره کمې شوې دي. که څه هم په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې استازی میرمن انوبا سود د کوکنارو د کښت منع کول ستایي او دا یو موثر ګام بولي، خو زیاتوي چې له بزګرو سره د مرستو نه کولو له امله هغوی ته زیان رسېدلی او بې وزله سوي دي. دې د ملګرو ملتونو د رسنیو څانګې ته وویل
بزګران د خپلو خوړو او درملو رانیولو او دغه ډول د کورنۍ د اړتیاو پوره کولو لپاره بدیل کښت ته اړتیا لري او باید هغه پورونه هم ادا کړي چې د کوکنارو د کښت لپاره یې کړي دي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو د کښت منع کولو او ویجاړولو سره سم د بزګرو نمونه یاداشت کړي او دا لیست یې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته سپارلی دی، خو ملګرو ملتونه دومره پیسې نه لري چې د دې بزګرو لپاره کفایت وکړي. ملګری ملتونه دا مهال د افغانستان په جنوب کې له محدودو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مالي او تخنیکي مرستې کوي، خو بزګران وایي چې دوی ته د بدیل کښت په برخه کې تر ډیره حده د سبزیجاتو تخمونه ورکول سوي چې د کار په یوه یا دوه فصلونو کې کرل کیږي او په بازار کې خورا په لږو پیسو خرڅیږي. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ بزګر شاغه پخوا په خپله مځکه کې کوکنار کرل، خو اوس چې د کوکنارو له کښت څخه منع سوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
تاریخ کرل خدای چې وګور دا نیمه تاریخ کړه نیمه بغنوم هغه نوم به د میاشت روډی سول دا تاریخ چې موږ کړه دا تاریخ خون بیان کی ګران وو یو شی جوړاوه چاره کم وو یو من تاریخ مو وخت لاغه یو من تاریخ یو شی جوړ کی دا یالو روډی بم فرانی وو و ساغم نسته دا هم زکه چې د مرتز ما مثلا یو جریب زکه دا هغه می غنوم کړه د عیال د یو میاشت د یو نیمه میاشت روډی من کیش انو بل اړ یان نه شو پر دغه دغه باندې شي مر سره یو کومک وشي یو رکبر سره وشي چې مقصد مر دا یال په خلو کې اخیست نور نه یو خاري خچره برابر یو مزري خچره برابر
د 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د بدیل کښت ډیرو پرمختیایي پروژو پیسې د امریکا متحده ایالاتونو ورکولې. که څه هم په افغانستان کې د جمهوري نظام د نسکورېدو سره په دې برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو مرستې بندې شوې، خو اوس هم واشنګټن د ملګرو ملتونو د لارې د محتاجونو د درملنې د پروګرام سره مرسته کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونه وایي بشر دوستانه مرستو ته د ډیری اړتیا له امله د بدیل معیشت پروګرام زیانمن شوی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک کوي، په فامیل شک کوي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې زم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوارد د تریاک را کړه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو اډو کې دمون غوچ کړو اقونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
د درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د نورو زیانونو تر څنګ له انسان څخه د غیرت حس اخلي چې وروسته دا خلک د هیڅ ډول بې عدالتۍ او ظلم پر وړاندې غبرګون نه ښیي. دا چې څه ډول نشه یي مواد د انسان غیرت ته ستر ګواښ دی، په معتادینو کې د غیرت کمیدلو نښې نښانې څه دي، او څنګه کولای شو چې په معتادینو کې د غیرت حس بیرته راژوندی کړو، په دې اړه مو له ارواپوه ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې غیرت څه ته وایي.
غیرت د انسان داخلي احساسات دي چې د مختلفو ناخواله فکتورونو او کارونو په مقابل کې رافارېږي او د انسان په څیره کې هم معلومیږي. کیدای شي غیرت د احساساتو په شکل څرګند شي، د قهر غصې په شکل څرګند شي، او یا په کواره کې د بدلون په شکل باندې، او یا د سترګو د دید په بدو بدو لیدلو په شکل سرګنش.
ځینې کسان ولې د غیرت لکه مخ او یا لمنځتلو سره مخ کیږي، لاملونه یې څه دي؟
یو غټ عامل کلتور او ټولنې دي، چې مثلا بعضې ټولنې او کلتورونه داسې دي چې هغلته یو څه بد شرم او یا عار نه ګڼل کیږي، او په مقابل کې د غیرت په نامه احساس هم نه راپارېږي. شخصیتي ناروغۍ، مثلا د بعضو خلکو شخصیت داسې وي چې په ډېرې وړ تنبې یا وړکي کار سره د هغه د غیرت احساس راپارېږي، او بعضو خلکو شخصیت بیا داسې جوړ وي چې ډېرو بد کړنو باندې هم حتی د غیرت عکس العمل نه راپارېږي او یا ډېر کم راپارېږي. بل غټه علت د نشېتو کو استعمال دے، چې مختلف نشئی توکي مثلا شراب یا الکول کدل شي چې د غیرت احساس کم کی. همدارنګا هیروین اپین یا تاریاک ټابلیټ کا پودر کوکاین شیشه دا هم د غیرت د منځتلو سبب کیږي، او بالاخره هغه مرکز چې کوم په مغز کې دی او د غیرت احساس راپاره دغه اکثر د نشئی توکو په واسطه د منځځي او بالاخره د غیرت د کمیدو او یا بیخي د منځتلو سبب کیږي. نشئی مواد ځکه په غیرت باندې نوړه اغیزه کوي چې په مغز کې مونږه مختلف غدې لرو، چې اهم اندوکراین غدې دي چې مثلا هایپوتلاموس دی، تلاموس دی، چې اکثره هایپوتلاموس هورمونونه، خصوصا هغه هورمونونه چې هغه د بدن په نورو برخو باندې امر کوي چې مختلف هورمونونه جوړ کړي یا ترشو کړي، او همدارنګه تلاموس په مغز کې یو برخه ده چې د اکثره احساساتو مرکز دی، لمبیک سیستم چې د احساساتو مرکز دی. د مخدره توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لمبیک سیستم، تلاموس، هایپوتلاموس دا ټول متضرره کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپوتلاموس ترشحات ضررناک کیږي او هغه خپل هورمونی افرازات کموي، په نتیجه کې احساسات د منځځي، په نتیجه کې د غیرت احساس هم یا د کمخ سره مخ کیږي او یا چور د منځځي. د بل خانه همدغه مخدره توکي کا هره ماده وي، د لمبیک سیستم او د تلاموس او د مغز د نورو کنټرول کوونکو برخو د پاره زهري یا سمی مواد دي، او په دغه مرکزونو باندې مستقیما زهري اغیزه کوي، او په نتیجه کې د دغه مرکزونو د خرابېدو سبب کیږي. نو په نتیجه کې د غیرت احساس او نور احساسات یا خود منځځي او یا بیخي زیات کمیږي.
څه ډول نشئی مواد د انسان غیرت ته ستر ګواښ دی؟
غټ عامل الکول یا شراب، ورپسې اپین او د اپین خاندان کم مواد چې وي لکه هیروین شو، ټابلیټ کا چې مواد امفیټامین یا میټا امفیټامین برین سټیمولانټ یا مغز خارونکي دي، همدارنګه نور هغه سینتیټیک یا جوشوي اپینونه چې په مصنوعي ډول په لابراتوارو کې جوړیږي، دغه ټول د دې سبب کیږي چې مغزي هغه حجرې یا هورموني سیستم یا د اندوکراین سیستم هغه حجرې چې هغوی داخلي احساسات راپاره، خصوصا د غیرت احساس راپاره، داغه د منځتللو سبب شي او بالاخره په انسان کې د غیرت په نامه ماده د منځول لاړ شي.
په معتادینو کې د غیرت کمیدلو نښې میخانې کومې دي؟
د غیرت د کمیدو نښې میخانې په معتادینو کې د دې چې پخوا چې دی کې کوم شرم موجود و داغه احساس نه کوي، مخکې د خلکو نه پټ دغه چاره سرته رسول، اوس د خلکو په مخ کې او حتی د کورنۍ په مخ کې دا چاره سرته رسوي. بل دا چې دوی دروغ وایي، قسمونه خوري، شپه او ورځ د کور نه بهر ګرځي، چې دا هم د غیرت د کمیدو د وجې نه وي، چې یعنې دې ته هېڅ د غیرت دا احساس نه وي چې کور مې دی یا بچیان می دی یا لور می ده زوی می ده خزه می ده یا نور کورنه می ده مور پلار می ده، نه ده هر څه ورته بی تفاوت وی، ځکه چې د دوی د غیرت احساس د منځت لري. همدارنګ چون دوی احساس او غیرت هر څه د منځت لري، کېده شو دوی مختلفو جرمونو ته لاس واچوي، مثلا قتل ته، غلا او ته، دروغ او ته، تختولو یا اختطاف ته، او قاچاق برای ته، چې دغه په خپل ذات کې ټول جرمونه دی او کېدای شي چې دې ته غټې ستونزې را پېښې کړي.
که کوم معتاد د ځان درملنه وکړي، آیا د غیرت په نوم ماده یې په وجود کې په خپله راځوندي کېږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
که چېرته معتاد د خپل ځان درملنه وکړي، بالاخره نشه هم پرېږدي، د بدن خپل ریجنریشن یا دوباره جوړون کې سیستم په بدن کې موجود دی، چې کیدلی شي بیرته د ده احساسات او غیرت بیرته یاد شي. ولې امکان لري چې په دایمي ډول باندې هم پاتې شي؟ ځکه چې د مخدره توکو یا نشه یي موادو په واسطه باندې د ده کومه ساحه چې په بدن کې، خصوصا په مغز کې او په غدواتو کې د غیرت احساس ژوندی ساتي، کېدای شي هغه متضرر شوی وي او د هغې په واسطه د ده د غیرت احساس د منځه تللی وي. کېدای شي چې خاصې درملنې، خصوصا رواني درملنې ته ضرورت ولري.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي احتیاط په معتادینو کې غیرت له منځه وړي.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پروان ولایت اوسیدونکو سید جلال وای د مالجوی طب په برخه کې تخصص کاوه، چې یو ملګری د زیګپ په نوم په نشه یي ګولو یې معتاد کړ. سید جلال چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی، وای چې تر نشه یي مخکې طبي مصروفیت ترلود او پیسې ګټلې، خو نشه هر څه ځینې واخیستل. دا چې سید جلال ولی او څنګه معتاد شو، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې د مخ کې طب مالجوی په بس کې سپاش دوره کې ومه په کابل کې. دا خو داسې و چې یو چېرته چا سره څه مشکل مې درلود، هغه سره ما یو څه پیسو مشکلو، هغه پیسو خبر مې ورته یاده کړل. هلته لږ ذره هغه سره جنجال راغی. بعد له هغې نه بیا زه لاړم بل ملګري ته، هغه سره مینه خانه کې ومه. نو داسې لږ ذره د اضطراب او د فشار لاندې ومه، داسې تشویش کې ومه، خفګان و. نو بیا هغوی ما ته وویل چې زه به تاسو ته یو شی درکړم، دې سره به تاسو دغه تشویش لرې شي او رفع به شي. بیا هغې نه بعد یو کپسول دی په نامه دی زیکاپ ګټې، زه خپله هم مسلکي ما ورته وویل چې دا خو نور عوارض جانبي لري. هغه وویل چې نه، مغه یو وار استفادې نه تقریبا دغه اوس یو کال کېږي چې زه په هغه شي سره عادت شوم او هغه چې استفاده نه کوم، نو ډېر نه مشکلات راته پیدا کېږي. اول کې خو دا د تنه معلومېدله، مونږ ما فکر کوو چې زه خو نن یا سبا خطي تصمیم ونه شي نیولی، زه به یې پرېږدم. خو ځان سره به مې داسې هر ورځ ویل چې نن که وخورم بیا به داسې نه کوم. نو هماغه علت و چې دا اوسه پورې دوامداره دا راسره شو، او تر څو چې زه په دې پوه شوم ډېر وخت وتلی و، تقریبا یو کال وتلی و. مرکزي اعصاب چې مونږ ورته وایو، د هغې باندې ډېر زیات تاثیر راته کړی. هغه په دې مانا چې یعنې تصمیم ما نه شو نیولی، کله به مې ویل چې زه دغه کار وکړم که ونه کړم. په مثال په ډول باندې یعنې زه به لاړم شفاخانې ته، هلته به مې یو ساعت تېر کړم، بیا به مې زړه پتنګ شه چې تر ازه خو اوبه وځي، بیرون به لاړ شي، بیا به راشي.
همدغه کار به ما څو وار تکرار کړ، ولې هغه کوم کار به چې ما ته را په غاړه کومه وظیفه کومه دنده هغه به مې نه سرته ورسوله نه به مې وکړله، هغه ورځ به مې دغسې تېره شوله. نور رنګ او رویت باندې ډېر زیات تاثیر کوي، سړی رنګ داسې ورخم زیړچکی غوندي امیانه به زوږم چې دا نور ملګري واوري، نو نور خوله به پیدا کېدله، ستړیا به پیدا کېدله، داسې کسله حالت به و، همیشه به دلبدي ورسره وه. که څومره به ما کوشش وکړ چې زه ځان هینډل کړم کور کړم خو نه به کېدله، په دې معنی چې عملي ورونه خو لرې نه معلومېږي، که څومره به ځان وساتي یعنی ډېره وړه خبره به وه، ډېره غټه ستونزه به ما ترې جوړه کړه، لکه نه پسته به بیا پښیمان وم چې کار مې ولې وکړ. داسې بد حالت راغی چې خپل هم داسې کوشش کوم چې زه باید د جامع نه ډېر لرې اوسېږم. حال دا چې د یو ډاکټر یا د یو صحي مسلکي نفر وظیفه ده چې د جامع په منځ کې پاتې شي او خلکو ته د خدمت ملګر وګرځي. زما د خپل مسلک سره صحیح بخش ډېر زیات شوق و، حداقل اوس به ما تخصص هم کلیئر کړی و، تخصص به مې کړی وای، بیا داسې سپانسرشپ ته مې ځان برابر کړی و، ذهن ته لاړ شم، نور څه لاسته راوړې نه وکړم، او حداقل یو پولي کمپلیکس یو وړکی کلینیکي تشخیصیه زه باید ولرم چې وکړی شم دغه جامع ته خپل وطنوالو ته یو مزدار د خدمت وګرځېږم. ولې بدبختانه دغه یو کال د ما د زندګۍ داسې یو کال و چې زه ډېر شاته بوتلم.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څناوړه اغیز کوي.
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مپتا تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وی پلا دی پودر وی یا می خور لجزت ته پودر وی یا دی میړ پودر وی
پلا پمړی کې نو ما په مور خو څه خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهر کاروان ونی زخ پرونه واوري.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې زلمای د زرغونی پونم پریوی پیغلی مایندې او هغه ته مرکه ور لګلې ده. د زرغونی کورنۍ راضی سو، زرغونه هم ډیر خوشاله و، او د دسمال ورکولو لپاره پوره چمتووالی نیول سوی و. بس یوازې خبره دې ته پاته و چې د زرغونی ورور له سفر راسی، خو یو اونې وروسته ناڅاپه د زرغونی مور او پلار وویل چې خپل لور زرغونه زلمی ته نه ورکوي. دا چې د زرغونی د کورنۍ نظر ولې داسې ناڅاپه بدل شو، اصل کې څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خپل مازدیګر کړی د چینارو سرو تم ګور میانا، د چینارو سرو تم ګور میانا.
څوک شي دا کاڼی واروي؟ وایم څوکی کاڼی مور چې منګی درته مات ک
مډاره کا زیم زلمه.
وی زلمه ته ازره مې لګو غلا وخته ما چې ویل دا څه بالا دنو
گورا پام دی جناری نا بالا نشی کی رہے کبلائی آگا بتائی او کچیر دی او آگا بینو زیم خو یارا که خدای دستا گوندی کل بلا زما پا نصیب کی نو خیراتو نا باو کم خیراتو نا
اختیا دوم را در بانده گران ایا
قسم پا خدای سو دوم را بانده گران ای چی دل می در پسی دوبی گی نیوی نی چی لکا غال پت پت چی نیتا در پسی را غلائی
تو داری ایسا ہو گورا ما
چکے چیری گوری
لکه مشاخه قتل چې چا زمون خبرو ته وګ نه ویني ولای
ات څوګم نشتا ما تراتک مخکې شاوخه وکتل بیا راغلم
ګرانه چې یو خبره درته وکم چا ته خو بینه وای
نه چا ته بواله وایم
پر مام ډیر ګرانی زلمی جانا خو شرمېګم نشم درته وایلای ما ویل ته داسې فکر ونه کې چې پر دې نه یم ګران اخه اوس دا خبرې پرېدا یو بل خبره به درته وکم
څه خبره ده هله نو ژر شه راته ووایه
عادي خبره نه ده زیری دی زیری باید شیرني راکې
یاره زرغونه جانې که زیری دې راباندې وکړه نو شیرني خو څه کې چې ځان به هم تر تا قربان کړم هله نو ژر شه ووایه چې څه شي زیری ده
خبره دا ده چې نن سامور زمونږ کره مرکه راغلې وه
خخه نو بیا څنګه شو ها
جانانه دا دې مبارک شه پلار می رضا شو اس می تالا در کوینا پلار می رضا شو اس می تالا در کوینا
حالا نو زر شلی وانی اصلا خبر رو کا حالا نو
خبر خلاص شوا سما مورو پلار رضی شوال ټول تیاری نیول شوی دی، یوازې خبره زما ورور ته پاتې ده. هغه په سفر کې دی، یو هفته وروسته راځي. کله چې هغه راغی بیا تاسو ته خبر درکوو چې راشي دسمال یوسی. تا ته وایم، څه په چورتونو کې ډوب شوی؟ ها، دا څو کاله کېږي چې چینی ته زما د زیارت لپاره راځي، او اوس چې زما استاد د واده خبرې کېږي ته هیڅ خوشحاله نه شوې. خیرت خدای زلمیه؟
خوشحاله به ولې نه یم، خو ما ویل که ستا ورور راغی هغه خو به څه خبره پکې نه راباسي.
نه نه، لالا مې د پلار له خبرې نه اوړي. پلار مې ویل که لالا مې په کور کې وي ښه ده چې تاسې دسمال یوسئ، د میلمنو به هم ښه خدمت وشي. ښه، زه اوس ځم چې ناوخته کېږي. مور مې راته په تمه ده. سمه ده؟
سمه ده ګرانې،
د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
اوهو ناجی خی، کده خدای را ولی بخیر هستی.
ده چیش خیر بابا؟ ستا لکور چخبم چوک خیر یوسی؟
ولی خوری موگ چو بد درس ولی دی چه داسی خبری که؟
بد لچنگه دی؟ تا غفتر چه خپل پودری زوی ده زمالون و غاره.
اول دی خلو و وارا پو بو پری مینزه، او بیا زما د زوی نوم واخلا. پوه شوې که نه؟ ته نه شرمېږي چې پر خلکو ناقه تور لګوي او زما زوی ته پوډري وایې؟
خوله دې ته پرې مینځه او بیا زما د لور نوم واخله. ته زما کمالدار او ښکلې لور وګوره او ستا دا پوډري زوی وګوره.
ګل غوندې نازکه ښکلې زوی مې دی. چا ویل چې زما زوی پوډري دی؟
ته غواړې چې زموږ په سترګو کې خاورې واچوې او خپل پوډري زوی زما زوم کې؟ خدا نه چله سکه دی دلته نه چلیږي، بل دکان ته یوسه. پوه شوې که نه؟
ته نه شرمېږي چې زما پر زوی د پوډریانو تور پورې کوي؟
تور نه دی، رښتیا ده. رښتیا ته هم ښه خبره وې، خو پټوله دي. ګوره، ته هم یوه مور یې او لور هم لرې. ته خپله لور پوډري ته ورکوې؟
که زما زوی پوډري وای نو لومړۍ ورځ به دې ویلي وای چې لور نه درکوم. هغه ورځ خو ستاسو ټولو خوښه وه. نن بیا څنګه داسې ناڅاپه زما زوی پوډري شو؟
موږ څه خبر وو چې ستا زوی پوډري شوی دی؟ ستا زوی کله په کلي کې اوسیږي؟ تل ورک وي. تا خو ویل چې تجارت کوي، خو اوس معلومه شوه چې پوډري شوی دی. له شرمه کلي ته نسي راتلی.
چې نه بې خبره، نو اوس څه پیریانو درته وویل چې زما زوی پوډري شوی دی؟
خدای فضل وکړ چې زوی مې له سفره راغی. هغه ټوله کیسه راته وکړه چې ستا زوی پوډري شوی دی.
بس بس دروغ مه وایه، د پوډري رنګ معلومی. زما زوی د ګلاب غوندې تازه ده.
واه واه، دای لا بلا، د ګلاب غوندې تازه دی. سمه ده، وروسته به دې ګلاب زوی ال ووینه. د مور سترګې ړندې وي او د خپل زوی ای نه ویني.
زه ځه ورکه شه، ته له خدایه جار شه چې زه ستا لور پسې درتلم. که نه ستا غوندې فقیرانو لوڼې څوک څه کوي؟ زما زوی ولکه بې ښځې پاتې سي.
زه دا منم چې موږ ستاسو غوندې شتمن او مالداره نه یو، خو خپله لور پوډري ته نه ورکوو. ستا څه خیال و چې موږ به خپله لور ستاسو پیسو ته درکو او په لوی لاس به یې تناره کې واچوو؟
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
Thank you. Yeah.